پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته نه ماده ایز طرح سپارلې چې د استانبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو پریکړه وکړي. کابل کې د لومړي ځل لپاره یوې میرمنې ته د ناحیې مشري ورکول شوه.
طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي.
پکتیا کې ښځې د هویت برېښنایي تذکرې غواړي.
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي.
میانمار کې بیا هم لسګونه مظاهرچیان وژل شوي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، راځئ چې خبرونه واورو. نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول د غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړي دي. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې د ولسمشر واک پیاوړی کوي. په برما کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په وروستۍ ځپنه کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یوه لیک کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې دی او له افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزن ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دې وزارت کې د ګوزن د له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل،
د وسلوالو طالبانو سره زمونږ د خبرو لړۍ جاری ده تر څو هغوی په دې قانع کړو چې په خپلو سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه و همداراز په سیمه او ساحو کې زمونږ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
خغلی راسخ وایي د ګوزنګ ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې وه چې د ده په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزن ضد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو 13 جمعه پای ته ورسید. په دایکنډي او بامیان کې دغه کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نه شو. سر له سبا د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کېږي. د ننګرهار د والي ویاناته الله خوګیاڼي وړمه ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه پریکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرولو په هدف شوې ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولینو او یو شمېر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لاره هیڅ ډول ګنډې وړونکي تګ راتګ ونه کړي. هغوی چې سرغړونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي و چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال، کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې له مخې د ولسمشر واک پیاوړی او د پارلمان کمزوری کیږي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندوم 3 میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې صدر جبارف د یوه سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. د تیر کال په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو وروسته د نوي حکومت په وړاندې پراخ اعتراضونه وشول چې په نتیجه کې دغه حکومت نسکور شو. جاباروف چې د پخواني ولسمشر سورونبای جینبیکوف تر استعفا وروسته د دغه سیاسي بحران په نتیجه کې د موقت ولسمشر په توګه غوره شوی و. د تیر کال په نومبر کې د اساسي قانون دغه نوې مسوده تصویب کړې وه. په برما کې د دیموکراسۍ پلو مظاهره چانو په وروستۍ ځپنه کې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د تېرې فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې چې میانمار یا پخوانۍ برما کې پوز د ملکي حکومت مشره آنګ سان سو چی له واکه لرې کړې او قدرت یې په لاس کې اخیستی کړکېچن تاوتریخوالی روان دی. د مظاهره چانو دغه وروستۍ ځپنه یانګون ته نږدې په باکو ښار کې هغه مهال وشو چې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. ویل شوي دا پیښه وړ ورځ رامنځته شوې خو په ترڅ کې د مرګ ژوبلي خبرونه یوه ورځ وروسته ورکړل شول. له سیاسي بندیانو سره د مرستې اتحادیه چې یوه سیمه ییزه څارونکې ډله ده تایید کړه چې په باکو کې له اتیاو زیات د کودتا ضد مظاهره چان د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د برما په ښارونو او ښارګوټو کې اکثره مظاهرې سوله ییزې دي خو سخت ځپنې د مظاهره چیانو یو شمېر ډلې اړ کړې چې د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د ټوپکو او په کور کې جوړو شوو اور بمونو ځانونه سنبال کړي. په عین حال کې په برما کې دغه خونړي تاوتریخوالی او بې ثباتي شاوخوا شل وسله والې قومي ډلې چې د هېواد پر یو شمېر سیمو په تېره بیا سرحدي سیمو کنټرول لري او څو لسیزې په ځینو مواردو کې له پوځ سره جنګېدلي هڅولي چې په وروستیو اونیو کې پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړي.
تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملړ سپارلی دی. د دې نوملړ هدف دا دی چې دواړه خواوې د استنبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړې وکړي. دا لست نهي مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. له د به نور جزئیات واورو چې دا مهال د پراګ د سټډیو سره وصل دی. مهرباني.
په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا د افغانستان مرکزی او طالب پلاویو ته د یو متن لور سپارلو خبر ورکړی چې استانبول له غونډې وړاندې د مهمو ټکو په اړه باید هوکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وري میاشتې په 13 نیټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډو اصولو د نه همادي د وري میاشتې په 15 افغان مرکزی او طالب پلاویو ته سپارلی دي. په دې ګډو اصولو کې راغلي افغانان له رواني جګړې په تنګي او یو اصولي افغانستان او ټول ګډونه حکومت ته رسیدو لپاره باید هر څه ژر تلپاتې اوربند شي. همدا ډول دا اصول په یو ټول شموله حکومت ټینګار کوي، خو د یوې مشخصې نیټې لپاره د انتقالي یا لیکدیز حکومت وړاندیز کوي چې یو نوی حکومت ته د راتلو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا په دې نهمادیز ګډ اصولو کې په واټ کې د ټولو لوریو په مشارکت د بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون هم ټینګار شوی او تر پایله ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره په ښو اړیکو لرلو ټکو ته هم اشاره شوې ده. په دې اصولو کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو د دې اصولو د عمل کېدو لپاره د مذاکراتو خبره هم اړینه ګڼل شوې. په دوحه کې د افغانستان سفارت لپاره د بهرنیو چارو وزارت پر لیکل شوی دی چې د دې اصولو په اړه د افغان مرکزی او طالب پلاویو نظریات هم راخیستل شوی دي. افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په اړه خپل وړاندیز په څلورو ټکو کې محدود کړی، پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار، د ټاکنو له لارې د واک لیک، د ګاونډیو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی، او یو داسې سوله چې د بلې جګړې پیل نه وي هغه وړاندیزونه دي چې افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په ځواب کې لیکلي. خو د لیک د متن له مخې طالبانو د استانبول غونډې کې د ګډون سره هوکړه کړې، د اوربان په اړه یې د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو وړاندیز کړی، خو د نورو موضوعاتو په اړه یې د نظر لپاره دوه ورځې له ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر څخه اضافي وخت وغوښتی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دا ډول لیک وراستولی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته په یو رالیکلي پیغام کې ولیکل، د دې نهمادیز اصولو په اړه له مشهور وروسته خپل نظریات ملګرو ملتونو او نورو لوریو ته سپارلي دي. افغان مرکزی پلاوی او طالبان بیا د ازادي راډیو له ډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نشول او وینو چې په دې اړه نظر ورکړي. اما په دې اړه باندې ډیر نور مهم موضوعات یاد کړل شي راتلونکي خبري سرویسونو کې به ورته ځای ورکو. ملګري ملتونه امریکا، ترکیه او قطر داسې مهال د استانبول لغونډې وړاندې لدی اصولو پر یو شمېر مهمو د هوکړو غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله سره له کتنې وروسته وغوښتل چې افغان لوری باید دې غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي.
کور ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو په نوم یو نوملار سپارلی او ورته ویلي چې باید د استانبول کانفرنس مخکې پر ځینو مادو هوکړې وکړي. په دغو مادو کې تر ټولو مهم یې اوربند او دغه راز د انتقالي عدالت رامنځته کول دي چې لمخې به یې نوي حکومت ته واک سپارل کیږي. دا چې دا لیک په څه معنا د دغو اصولو عملي کول به څومره امکان لري دا شیبه له کابل د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزای استډیو ته وصل شوی. احمدزای صاحب ستړي مشي، تاسو هم راپور واورید، څه فکر کوئ دا په څه معنا چې مخکې له مخکې نه افغان دولت او دغه راست طالبانو ته نړیوال دا ځل کرښې مشخصوي؟
سلامونه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دغه سی او حالت کې زما په نظر چون دغه غوښتنه یو ځل د افغانستان د سول انسټیټیوټ حتی له نړیوالو سره هم شریکه کړې وه، چون د افغانستان معضله بعدونه یې نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د حالت په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډاله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغه سي حالاتو کې کچیرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځین مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ نورم ادامه پیدا کړي خپله د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویات به بیا تر پختنې لاندې لاړ شي او یو سمبولیک غونډه بوي، ځکه دا هغه مسائل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پر بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوي حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیک بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر دې حد به تر پختنې لاندې راولي.
احمد زای صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهر درنی موضوعګان ښکاري، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې یو خلو نه دي. مثلا د اوربان په اړه طالبان وایي چې دوی درې میاشتنی تاوتریخوالی کموي، دغه راز انتقالي عدالت غوښتنه کیږي په دې ماده کې، په دې طرحه کې هم غوښتنه شوې، اما حکومت وایي چې دوی یوازې د ټاکنو له لارې واک سپاري بل چاته. څومره امکانات دی شته چې دغه نړیوالې خواوې چې امریکا، ملګري ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعاتو د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغه سي ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغلته د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ناته د نورو نړیوالو په پرتله کې بیا د هغه سره پرتله کو هغه بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې تخپل دغه ډیالوګ چې دو مشرتابو او همدارنګ د دول ورپور چارواکو په ماینس کې بدل ډیالوګ تر سره کیږي، دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسان هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناسته هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و. امریکا پکې په نحوي مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلود، د طالبانو لوړپورې استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و، اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسیده. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاسو ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد صاحب، فکر نه کوي هم دې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې له مخکې کرښې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپل اک واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحله نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. هر یو هیواد ځانته خپل منافع پکې سنجولي دي او دغه په اساس دغه اجماع یو برخه ګرځېدلې. که چیرته په هغه کرخو ته په اصطلاح زیان ورسیږي یا هغه منافعو ته چې دوی پکې لټوي د دغه ناستې په پایله کې که هغه ته مثلا په نحوې هم ستونزه ورسیږي، شاید هغه هیواد خپله یو چلنج شي د دغه ناستې لپاره. نو زه فکر کوم د دغو لخوا د دغو حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د که چیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې که چیرته یو بهرنی که هغه په هره کچه وي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا موږ په نحوې ځان کنټرولوو، او که ته خپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله موږ یو حل لارې ته نه رسیږو. نړیوال دلته باید مداخله ولري، باید په دغه موضوع کې چون د افغانستان د جنگ اباد مثلا امریکای متحده ایالات په نحوي یو طرف د دغه ترانګل یا مخلص دی، د امریکای د قوا وشتون افغانستان کې مثلا یو طرف لپاره هغه یو ستونزه ده، هغه وایي چې باید بل طرف لپاره دا یو مثبت ټکی دی، هغه وایي که تاسو بې مسؤلیته او شاید افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. نو دوی لخوا د دغه کرخو ټاکل زه فکر کوم دا ډېر ښه دی، او دوی به اړ باسي چې دوی یو مشترکه نقطې ته ورسوي.
ډېره مننه. په کابل کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې د نړیوالو لخوا یې افغان دولت او دغه راست طالبانو ته د نوي طرحې د سپارلو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو را سره وسې مخکې درته په خبرونه کې نورې په زړه پورې کیسې هم لرو، دغه راز یوه نړیواله موضوع هم لرو چې په برما کې د مظاهرو په ترڅ کې بیا هم لسګونه کسان وژل شوي. خو تر مخکې پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې دوري لمیاشتې وروسته د وی کلی موټر پر ګرځېدو بندیز ولګید. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیې کې راغلي دا پریکړه تیر ورځ د دغه شورا په امنیتي ناسته کې وسوه. اعلامیه زیاتوي د مالیې وزارت له لوري د وضع شوي طرزالعمل له مخې به دوري د میاشتې تر تیرېدو وروسته د دغو موټرو ګرځېدل قانوني اجازه ونه لري. په دې ناسته کې ټینګار سوی چې نور به افغانستان کې د یو کلی موټرو د هر ډول وارداتو په هکله جدي څارنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي دي. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان د شیدو له پلوه په ځان بسیاینې ته نږدې شوی.
په 2019 کال کې افغانستان کې مجموعاً 2.2 میلیون لیتره شیدو تولید شوي دي چې د افغانستان مجموعي اړتیا نږدې 3 میلیون لیتره ده. دا کال په کال زموږ تولیدات زیاتیږي.
د نوموړي په وینا زیاتره شیدې په فاریا، بغلان، تخار، میدان وردګو، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او سمنګان ولایتونو کې تولید شوي. د کرنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې 1819 د غواګانو فارمونه شته چې ډیری شیدې له همدې فارمونو ترلاسه کیږي. د دغه وزارت چارواکي وایي دمګړۍ په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه غواګانې او نږدې 6 میلیونه راس وزې او میږې په فارمي او دودیز ډول ساتل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې جنو بهرنی اسوارو په وړاندې د افغان یو بای یو ډالر واوی افغان شپته پلا، یو ایرو 2 نوی افغان، یو فون 115 افغان شل پلا، یو سعودي ریال شل افغان شپته پلا، زر ایرانی تومندری افغان 15 پلا، زر هندي روپی 1015 شپته افغان، یو زر پاکستانی روپی 499 افغان.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په میانمار کې پر ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو د وروستیو فشارونو په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 80 زیات کسان وژل شوي. د جنوب ختیځ آسیا دغه هیواد له تیرې فبروري میاشتې راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
په میانمار یا پخوانی برما کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 80 زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په تازه وینه تویدنه کې امنیتي ځواکونو په باګو ښار کې چې یانګون ښار ته څیرمه پروت دی پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. په راپورونو کې ویل سوي دغه تازه پیښې تیره جمعه سوي، خو د مرګ ژوبلې ارقام پرون شنبه خپره سول. ویل سوي چې پوځ مړي د لاریو په مرسته انتقالول او ګمان کېږي چې د وژل سوو کسانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. له سیاسي بندیانو سره د مرستې انجمن چې یوه محلي څارونکي ډله ده ویلي، پر قدرت د پوځ لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته امنیتي ځواکونو په ټوله کې لږ تر لږه 101 کسان وژلي دي. مظاهره چند په زیاتو ښارونو او ښارګوټو کې په سوله ییز ډول په مظاهره لاس پورې کوي، خو د امنیتي ځواکونو ځپونکي اقدامات د دې سبب سوي چې ځینې مظاهره چان وسلوال سي. دوی له ښکاري وسلو او په کور کې له جوړو سویو ورشیندونکو بمونو کار اخلي. په عین حال کې دغې وینې تویدنې او بې ثباتۍ په میانمار کې پر نږدې 40 قومي وسلوالو ډلو اغیز کړی دی. دغه ډلې د میانمار پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سرحدي سیمو کنټرول لري او له څو لسیزو راهیسې یې په وار وار د پوځ پر خلاف جګړې کړې دي. په تیرو اونیو کې د دغو قومي وسلوالو ډلو څو غړو د میانمار د پوځ او پولیسو پر خلاف خپلې حملې شدیدې کړې دي. تیره میاشت د میانمار په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې میانمار په یوه ناکام دولت د بدلېدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د ځپونکو اقداماتو له زیاتېدو سره جوخت د کورنۍ جګړې د پیل احتمال هم تر سترګو کېږي. د فبروري میاشتې پوځي کودتا په میانمار یا پخوانی برما کې د ډیموکراسۍ د یوې لسیزې تجربه ختمه کړه. د میانمار پوځي مشران وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې وې. په هغو ټاکنو کې د پخوانی ملکي رهبرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په زیات توپیر ګټونکی سوی و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د یوې ناحیې ریاست یوې ښځې ته وسپارل شو. امینه معیار په کابل کې د 15 ناحیې مرستیاله وه چې اوس کابل ښاروالۍ وایي د مرستیالۍ پر مهال د نوموړې غوره خدمتونو ته په پام سره یې نوموړې د دغې ناحیې رئیس ټاکلې. نور په دې راپور کې چې د میرمن معیار په غږ پیلېږي.
د خلکو سره کار کول ډیره حوصله غواړي او انسان باید هغه ته سلامند وسی.
د کابل ښار د 15 ناحیې نوې ټاکل شوې رئیسه امینه معیار وای دوه کاله مخکې د آزاد سیالۍ للارې د یاد ناحیې د مرستیالۍ چوکۍ ته لار پیدا کړه.
وروسته له دوو کلونو کابل ښاروالۍ رهبری آیت البته کابل ښاروال چې د دله اعتماد او باور څخه منندوی یم دا وپتیله چې د ریاست په چوکۍ یا د ریاست په چوکاټ کې باید خزینه هم کار وکړي. طبعا دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي، هغه هم د نوې ناحیې په کچه. د الله څخه دا هیله لرم چې ماته د دې توفیق را په برخه کړي چې بیا هم په دې وتوانېږم چې خپلو خلکو ته د خدمت جوګه وګرځم.
اغلی معیار وای دا چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې ناحیې رئیس ښځه ټاکل کیږي، دا په دې معنا ده چې اوس په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې وړتیا، ژمنتیا او کار د دې د پرمختګ لامل ګرځېدلی شي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي هم د اغلی معیار او د ناحیې د نورو کارکوونکو له ښو کړنو راضي دي، خو د لا خدمتونو د وړاندې کولو هیله هم کوي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي نقیب الله
موږ په ساحه کې د 15 ناحیې د خوانه یعنی هر راس خدمتونه شوي دي. اول خدمت خدا د صفایي او پاکري پاک لره چې پرختیا چې صفایي او پاکري ته ډیره توجه شوې ده. د نیالګیو کېنول همچنان ادامه لري. خواجه بغرا ساحې سره د بی بی سارا د لسې شاته دلته دوه ډیر ښکلي پارکونه جوړ شوي دي او دغه د سرکو دغه بلان منزلونه چې جوړیږي دغه تملک ته توجه وکړي چې دغه شګې راوړي را کوڅو کې چې وی لختي بندیږي او کله چې لختي بند شونه متبن وبو بندیږي وبو چې بند شي په سرک راځي او سرک خرابيږي. دغه کوڅې په تیر زیاتره کوڅو کم دغه حالت ده.
د دغه ناحیه بل اوسیدونکي محمد حسن حسین بیا د ناحیه له اوسیدونکو سره د غلي معیار د خچالان او په خطوګه د دوی د ستونزو د هواري خبره کوي.
غلي ماونه سب یو فعال او په مسولیت مېرمن ده او د پینلسمه ناحیه اوسیدونکي ته نه خو خوشاله دي کارونه د قدر وړ دي او د ماونه سب دفتر د خدای عام خلکو په مخ خلاص دي او ممکن په رښتیا چې خوشاله وي.
د یادول ده چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خاروالی د ویناهی رئیس خزه ټاکل کیږي. مخکې تر دې د میدان وردګ ولایت خارواله بیا یو خزه ټاکل شوی. اغلی ظریفه غفاری هم چې د آزاد سیالۍ لارې د چوکۍ تلار موندلې تر ډیره پوري د سیمې اوسیدونکو له دندې سره مخالفت کوو او د کار اجازه یې نه ورکوله. په ورته وخت کې کابل خاروالی هم دا اقدام بی مخینی او د وړتیا لمخی گنی. د کابل خاروالی ویاند سمیرا رسا.
کابل خاروالی په لومړی ځل کې په یو ناحیه پراس کې یو خزه و تاکل چې دا یو ډیره ښه اقدام وچ او دا د کابل خاروالی یا هم د خاروالیانو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو خزه دی او داهی پرس کې تاکل کیږي او دا هم یو لاسراولنی ده.
په افغانستان کې تل د خزو د قونو د فعالین لخوا دا انتقادونه کیږي چې خزو ته په مشرتابه کې کما ونده ورکول کیږي. مخکې تر دې د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالو والیانو وړاندیز هم له انتقادونو سره مل وو او د خزو د قونو یو شمیر فعالینو دا نیوکه درلوده چې ولې ولایتونه خزو ته نه ورکول کیږي چې مرستیالان یې ورته خزی ټاکي. تازه یو اونۍ مخکې رشیده شهیدی د دایکوندی ولایت لپاره د والی په توګه وټاکل شو.
وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ښځو په اړه نور بس دی پروګرام هم لرو. اوس یو بل موضوع چې دا هم په میرمنو پورې تړلې. په پکتیا کې د ښځو فعالانو غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې ورته پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
لکه موږ راهیسی چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهو لپاره د برېښنایي پیژنپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والی ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي که له یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي باید خپل تذګيري واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونه وغځيږي د خاطر نشي ترسو زموږ خاندې په سهولت کې وي. نه تنها دا چې پکتیا ولایت او مرکز کې د تذګيري مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زموږ خاندې ټول خاندې مستفید شي او برهنۍ تذګيري واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژنپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی امیر اکبرجان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته شرینه وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبې راسي رغلي او زنانار سره دي دلته وته نوشت. دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی، باید هرې ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای دلته چیروش وړو وړکي چې کیر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمس وویل په ښاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه دا اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه و په شان تذکره یا پیژنپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژنپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګرد مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډېر زر به انشاءالله تاسو د څمکنیو په ولسوالۍ کې دغه سید زرمات او د اریو ځای ولسوالۍ کې مونږ به د دې شهیدانو د مونږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.